احمد شبری هم داسه دی راډو په ماشمنې خبری مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړی السلام علیکم وړاندې به واوري چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پرونی موټر بم چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی مدني فعالانو په لشکرګاه او کابل کې دغه چاودنې غندلی او یو شمیر کسان یې په بېغورۍ تورن کړی دي تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو خبرونه اجمل ان وړاندې کړي
په هرات کې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلې د ساتونکو د کتی درې سرتیری د یو ماین په چاودنه کې وژل شوې دي په پالچینار کې د غنی غونی په یو بازار کې نن مازیګر دوه خبرګې چاودنه شوې چې لک تر لګ 15 کسانی وشلې دي او تمکیږي چې د اروپای ټولنې مشان به نن خپل دوه ورځنی غونډې په ورستۍ ورځ د مهاجرت پر بحران خبرې وکړي بشپړ خبرونه واوري له هرات ولایت څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې د یو ماین چاودنې د هرات خواف د اورګاډي د پټلې د ساتونکو د قتی درې سرتیری وژلی او دوه تنه نور ټپیان کړي د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډیو ته ویل د پیخنن غرمه په غوریان ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شو چې د پولیسو یو رینجر موټر په سړک کې پر خودل شوی ماین وخوت د هرات د والی ویان خغلی فرهاد زیاته کړه چې په سیمه کې امنیتي سوکونه د دې پیښې د عاملینو په لټه بوخت دي اخوا د هلمند په لخکرګاه ښار کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 13 ته رسیدلی دی او د دې ویر شته چې د تلفاتو شمیر له دې هم زیات شي د هلمند والی ویان د مرزوه کزادۍ رډیو ته ویل چې د پنځشنبې د ورځې په چاودنه کې چې د نوي کابل بانک ته نمایندګۍ مخې ته وشوه 15 تنه نور ټپیان او یو شمیر نادرک دي د وی هغه شمیر چې موږ سره ثبت شوې دي په دې پیښه کې د شهیدانو شمیر 13 شو تر رسیدي او ټپیان 15 تنه دي د دې پیښې د څېړنې لپاره د هلمند د والی لخوا یو هیئت ټاکل شوی د هلمند ولایتي شورا یو غړي بریالي نظری ازادي رډیو ته ویلي چې په لخکرګاه کې د پرونی حمله وروسته لس کسان نه درک دي د مرګونی بریچې د کوچنی اختر په درشل کې وشو وسلوالو طالبانو یې مسولیت پر غاړه اخیستې ده اخوا د افغانستان دفاعي چارواکي وایي چې په تیرو څلیرو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال ته څلوېخت رهګر وشلې د دفاع وزارت یو خبر پاڼه کې چې نن غرمه یې خبره کړې ویلي وو دا د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ګډ تهاجمي عملیات و چې هوایي ځواکونو او توپچي ملاتړ کوي دوی وایي وازی دیش سند د داعش وسلوالي د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې وشلې دي دوی همدارنګا وای چې د ننګرهار د تورې بولې سیمم په بشپړ توګه له وسلوالو تصفیه شوې ده لاسادې رډیونه خبر ناوړي یو تازه خبر چې څو شپې مخکې را ورسید وای چې په پالچینار کې د غنی غونی په یو بازار کې نن دوه خبرګې چاودنې شوې دي چې لک تر لګه 15 کسانی وژلي او اویا نورې ټپیان کړي دي په پالچینار کې لوړپوړي حکومتي چارواکي وزیر خان رويټرز خبري اژانس ته ویلي دواړه چاودنې له یو بل سره د درې د خو په واټن کې شوې دي دا په داسې حال کې شوې دي چې خلکو د روژماتي لپاره خوراکي مواد په مارکیټ کې اخیستل دا نن په پاکستان کې دویم چاودنه ده تر دې مخکې پاکستانی چارواکو ویلي وو د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار وی درنې چاودنې لکتر لګ دیار لس کسان وژلي او څلور شنور ټپیان کړي وو چاودنې د بلوچستان د پولیسو دفتر ته نږدې شوې وو ویل کېږي چاودنه درنه وو د شاوخوا ودانو یو هنداري ماتې کړي د بلوچستان د کورنۍ چارو ایالتي وزیر اکبر هریپال ازادي رډیو ته ویل تر اوسه څرګندنه ده چې دا ځان وژونکي حمله وکړه
خودکش فلاله نه معلومات بهرال
وی کوي تر اوسه پوری د ندرو خانه چې د انتحاري عمله وکنه خو احتمال نشو رده ولې کې د شي انتحاري وی په لومړنۍ مرحله کې یو په دیالات سیړنو ته دوام ورکو دا کوټه د یو روختون ویان وسیمبي ګویلې د سینو ټپیانو روختي وضعیت د اندخني ولده خو د مړو شمیر تر دې زیات شي د جماعت الاحرار په نوم د پاکستانی طالبانو یو ویډلې د دې حمله مسولیت پر غاړه اخیستو سلګونو زرو ایرانیانو نن په ټول ایران کې د اسرایلو پر ضد لاریون کې شرکت وکړ دا لاریون د قدس د ورځې په مناسبت د ایران د حکومت په ملاتړ هر کال ترسره کیږي په نننۍ لاریون کې یو شمېر مظاهره چیانو د اسرایلو او امریکا بیرغونو ته ور واچو او ځینو د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرایلو شعارونه ورکول او تمکیږي چې د اروپای ټولنې مشران نن د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ورستۍ ورځ د مهاجرت پر بحران امنیت او اقتصاد خبري وکړي د دې مشان غونډه په بروکسل کې جوړه شوې چیرې چې پام دی ونه کې پولیسو یو ځان وژونکو بریدګر هدف ته لرسیدو مخ کې لبخو ورساوه. همدارنګ څور زی مخ کې لندن او ترغې مخ کې پاریس ته ترګرو بریدونو شاهدو. لاروپای ټولن څخه د برتانیا وتل په دې غونډه کې و بل د بحث وړ مسله ده. لاروپای ټولن څخه د برتانیا د وتلو بهیر به د 2019 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې بشپړ شي. او یو بل خبر هغه دا چې قزاقستان هغه ریپورټونه رد کړي چې ګوندې د هیواد سوریې ته د سرتیرو د استولو په اړه له روسیې سره خبرې اترې کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې هیواد یې له روسیې سره دا ډول خبرې اترې نه دي کړي. په دې اړه د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت یو ورځ وروسته لاغې اعلامیه خبره کړې چې د روسیې د پارلمان د دفاعي کمیټې د رئیس لخوا وویل شول مسکو له قزاقستان او قرغیزستان وخت چې سوریې ته د سرتیري واسطه دا خبر.
دا ساجی راډیو ما شمنې خبری مجله اوري. په هلمند کې د کابل بانک مخې ته د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی. د هلمند مدني ټولنې مسولان په بې پروايي تورنوي او په کابل کې مدني فعالان په امنیتي ستراتیژي کې د بدلون غوښتنه کوي. د لوګر د لوري د لوی لاري د ناامنیو راپورونه ولې زیات شوي؟
د جنایي مدیر ترور کیږي خو تر ډیره وخت طالبان له دې پیښه خبر نه دي. ورسته له دې چې موټر نشي پټولای دا کسان به موټر طالبان ته تسلیموي.
وړاندې مودا مسالم چیرلې چې پارلماني انتخابات به راتلونکي کال په سرطان کې له مهالویش سره سم تر سره شي کنه.
کوم ستونزې چې موږ مخامخ یو هغه خی چې موږ شفاف انتخابات نشي ترسره کولای. اول دې امنیت مسله ډیره مهمه ده.
په هلمند کې مدني فعالانو د ګوندونو استازو او د ولایتي شورا غړیو د تیر ورځې ځان مرګي برید وغانده او له حکومت څخه دغه مسولانو د لری کولو غوښتنه وکړه چې غفلت یې کړی وي. په لشکرګاه کې د کابل بانک مخې ته پرون غرمه مهال چاودنه وشوه. تر دې پیښې وروسته تر اوسه هم لا یو شمېر کسان تری تم دي. د موټر بم په دغه حمله کې د وژل شویو کسانو شمېر هم زیات شوی. په دې اړه له لشکرګاه د ساجي رادیو خبریال الیاس دای راپور لري.
یا غوښنه بیا د فساد او د دې
ګڼ شمیر کسان راټول سوي دي او د حکومت څخه دغه کسانو د دندو ځنډول غواړي چې د تیر ورځې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د هلمند مدني ټولنې د مرغی په مرکز کې یو شمیر مدني فعالینو د ګوندونو استادو او د ولایتي شورا غړو پر امنیت کمانډان تور پر کړچن د شار په امنیت کې پاتې راغلي دي او باید استعفا وکړي. د ولایتي شورا غړي بریالي نظریول نه یوازې د لشکرګاه شار او کابل بانک د امنیت مسؤلیت امنیت کمانډانې ته ورکول شوی، بلکې دوی ته دغه برید پاړه اطلاع او معلومات له وړاندې ورکول شوی و.
او دغه امنیت سپارښتنه د تسوی او په دپسې مربوطو د شار کنټرول او د ملي امنیت څخه خبر له هم د تور تور کړل شوی او هغه راپور ورته ورکړو. بیا هم د ونت باندې د مخه ونیسي او دا یو ځل نه دی چې دلته زموږ پر بانک باندې او زموږ پر پولیسو باندې زموږ پر عامو خلکو باندې انتحاري برید کیږي. دا څلرم ځل دی چې کیږي.
تیر ورځ غرمه مهال د کابل بانک مخته پر هغه سرتیرو او خلکو د موټر بم په واسطه برید کې اته ډیر کسان ووژل شول او تر شپېته ډیر ټپیانسول چې خپل ماشونه یې اخیستل. دولتي مسؤلین په قربانیانو کې یو شمیر ملکی کسان هم شامل بولي. د اولس په نوم د مدني ټولنې مشر عبدالحق ځواکمن یو شمیر دولتي چارواکي د تیر ورځې د برید په تړاو په ناغېړۍ تورن کړل. عبدالحق ځواکمن وویل کچیر د دوی ژغ لوړ پړي مسؤلین وانوري په لاریونونو به لاس پورې کړي.
کومندان امنیه، کومندان د زون والی په خپل اداره ملکی اداره کې ناکام راغلي دي. امنیه کومندان په نظامی چارو کې ناکام راغلي دي. د زون کومندان خو موږ ګر سره پر کومندان نه حسابو. د خدای په لحاظ موږ به در څو پورې چپاتې یو، تر څو پورې به د شخصي ګټو غوښتنه کوو. زه د هیڅ چا څخه نه بیرېږم. ټول هلمند د مسولین ته حقدار کوم چې زه ستاسو څخه نه بیرېږم. زه خپل د هلمند حق غواړم.
د لشکرګاه شهر د ایمرجنسی روغتونې وسرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر ټپیان لا هم په بد حالت کې دی او کېدای سي د کندهار صاحب روغتون او یا بل ځای ته انتقال کړي. سرچینې وویل یو شمېر ټپیان هم ساور کړی دی چې حالت یې خراب وو. په هلمند کې د افغان ملت ګوند په استازیتوب عبدالرشید ناصری وویل لا هم یو شمېر کسان ورک دي او کورنۍ په نشو نشانو پسې ګرځي.
په همدغه ځای کې دا څلورمه تکراری پیښه ده چې تر اوسه پورې د ډیرو جسدونه د هلمند د پسین کې پراته دي او ورک دي، د ډیرو کورنۍ پسې سرګردانه ګرځي. او په تیر ځل کې تقریبا 14-15 کس همداسې شهیدان سو، په بل تیر ځل کې تقریبا 15-20 کس دا شهیدان ورکول سواله. دا پیښه تکراری دي په یو ځای کې تورستان یا هر څوک چې دغه عمل کوي هغه په ټول افغانستان کې کوي. دا خو دا خو دا کار، اما موږ څنګه دی یو د خپل دی کلا دروازه یا خپل امنیتي کسان چې درول دي دغه وظیفه چي ده.
د هلمند والی ویند عمر ځواک په والی لګول سوي تورونه رات کړ، ویل په دغه برید کې د سرتیرو په نسبت ملکیان ډیر وژل سوي او ټپیان دي. د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال اقنور کینتوز هم د مدني فعالون لخوا په دلګول سوي تورونه رد کړی دي. وسلواله طالبانو دغه برید پړه په غاړه اخیستې ده، ویلي دي چې ګڼ شمېر سرتیري وژلي دي، خو دغه ملکیانو په اړه هیڅ نه دي ویلي چې د کابل بانک نه خپلې پیسې ایستلې او ځینو یې خیر او خیرات غوښتي.
په هلمند کې مدني فعالانو د تیرې ورځې د چاودنې په اړه وویل هغه امنیتي مسؤلان چې بې غوري یې کړې باید له وظیفې لرې شي. په کابل کې هم مدني فعالانو د هلمند پرونی پیښه غندلې، وړاندې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات تر سره شریکو. خو د امنیت په اړه اوس یو بل مسله راخلو. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي چې په اوسنیو شرایطو کې به ګران وي چې په افغانستان کې پارلماني انتخابات ترسره شي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1990 لمریز کال د چنګاښ یا سرطان په 14مه نیټه کې شي. احمد تکل شاغلی مجیدی سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې شاغلی مجیدی د شفاف انتخاباتو په وړاندې تر ټولو مهم ستونزې داسې یادې کړې.
کوم ستونزې چې موږ مخامخ یو هغه خی چې موږ شفاف انتخابات نشي ترسره کولای. اول د امنیت مسله ډیره مهمه ده. د وسلوالو ګروپونو شتون خپل سری په مناطق کې عامه پوهاوی ډیر مهم ده چې موږ متاسفانه ډیر کمزور دي په ولسونو کې. بل ټولونه مهمه موضوع دا ده چې په انتخاباتو کې کوم پروسیجر باید موږ مخکې لاړ شو، یا د نوي کارتونو ویش، یا د ووټرانو لیست، د الکترونیکي تذکرو ویشل، او داسې نور ډېر مسایل دي چې تخنیکي او حتی اقتصادي مسایل دي. په کمیسیون کې هغه وړتیا د کمیسیون شفافیت خپله کمیسیون منځ کې باید په پام کې ونیول شي، او د ټولو مسایلو بیچ ما یاد کړل. د نور مسایل تر څنګ په دې کې موږ متاسفانه تر اوسه ستونزې لرو.
یوه مهمه مسله د افغانستان د حکومت د واکمنۍ د ساحې محدودېدل دي چې د امریکا د دفاع د وزارت او همداراز د نورو نړیوالو مؤسسو لخوا په وروستیو راپورونو کې هم د خبره تایید شوې چې د حکومت د قلمرو ساحه په کمیدو ده. په دغه سیاسي حالت کې انتخابات به څنګه مشروعیت ولري؟
دلته سیاسي رقابتونه په افغانستان کې متاسفانه د حکومت د ضعف نه ناوړه ګټه اخلي، او دوی حکومت لوی لوی چینجونه جوړوي. ما په نظر نه تنها دا چې موږ په انتخاباتو کې ستونزې ولرو، نتایج به په هیڅ صورت د یوې خوا نه منل شي، او د دې نتایج اعلان به خدای نه خواسته د دې ویرشته چې افغانستان یو نوي بحران ته بوزي. ځکه د موږ سیاسي مخالفین چې د حکومت چې دي هغوی هم ناست دي، او دې ته چې په حکومت باندې داسې څه پیدا کړي چې هغه وکولی شي چې حکومت ته لوی چیلنج پیدا کړي، لکه تېرو هفتې کې چې موږ د دې شاهد.
ستاسو په ذهن کې هم د افغانستان د مخکښ سیاسي قشر په ذهن کې یا په پروګرامونو کې داسې لارې چارې شته چې د هغو په عملي کولو سره دغه ستونزې چې په دا ټوله مرکه کې تاسو یادونه وکړه حل شي؟
هر څه د یو قوي مرکزي حکومت په درلودلو کې موږ دغه ستونزې حل کولای شو. د یو کمیسیون چې هغه کادرونه یې ښه روزل شوي او متحد وي د شفافیت لپاره، او هغه اصل چې باید دوی مراد کې اصلونه چې په دې انتخاباتو کې د دوی بی طرفي ده. همدارنګه موږ ولس ونډه او د ولس همکاري په ټاکنو کې، په خصوص د کاندیدانو همکاري په دې پروسه کې، او د اخیری خبره د نورو تر څنګ منل د دې انتخاباتو دغه اخلاق باید موږ افغانان متاسفانه ډېر کې کمزورې دي. دا باید پیدا کړو چې موږ خپل ماتي ومنو. مهم ټکی دا بل دا دی چې اعتماد دی ولس باید ترلاسه شي، ځکه ولس ډیر مایوس دی د انتخاباتو نه. دا هر څه دی چې باید د دې لپاره کار وشي، او دلته یو بستر جوړ شي چې هغه بستر د اطمینان بستر وي، ولس ته مطمئن شي چې د دوی رایې ته احترام کیږي، د دوی رایه په اساس حکومت جوړیږي یا شورا جوړیږي. ګر چې کمیسیون مصمم دی، کمیسیون کې خلک به راغلي بي د انتخاباتو، ولی ولس باید دوی وپیژني او دوی رښتینولي ثبوت شي. تیرو انتخاباتو کې مونږ ولیدل چې خپل کمیسیون په ډول وویشل شو، په ژبني، په سمتي، په مذهبي او منطقوي برخونه وویشل شو. خپل کمیسیون چې باید به طرف پاتې وي در هغه څه دي چې ولس سره تر اوسه یو لوی سوال په حیث د دوی په مخ کې پراته دي، د ټاکنو په برخه کې او د ټاکنو د نورسته د ټاکنو د نتایجو په برخه کې.
د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی.
خبری مجله اوري.
د دې خبری مجلې په ورستیو کې اساسي رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اس نه لولو. په کابل کې یو شمیر مدني فعالان وایي حکومت باید پر خپل امنیتي ستراتیژي یو لسره خبر وکړي. دوی د هلمند پرونی خنړی پیښته په اشاره سره وایي چې وسنۍ امنیتي ستراتیژي د دې جوګه نه ده چې خلکو لپاره امنیت تضمین کړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې امنیتي ځواکونه د بیشي او منظم امنیتي ستراتیژي لمخي د وسوالو په وړاندې جګړه مخته وړي. له کابل حدیث پردیس راپور لري.
یو شمیر مدني فعالان وایي دا چې حکومت په امنیتي برخه کې منظم او هر اړخیز ستراتیژي نه لري، هر ورځ ګڼ بیګونه افغانان د وسلوالو لوري وژل کیږي. دوی په کابل کې د اعتراضي غونډې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره د خپل امنیتي ستراتیژي له سره غور وکړي، کنه د دوی په خبره د وژنو لړۍ به همداسې روانه وي. مدني فعال احمد زکی په دې اړه وایي
تغییر در روی کارتهایی که تا به حال از او استفاده شده
به حق کرنلارو که چه تر او سطری استفاده شوی اما گتور نوی باید بدلون را وستل چی و سنی وضعیت پا کتو باید پا امنیتی کرنلارو که تغییرات را منزده شی. دیر وقتو نمک پا امنیتی بنسطونو که در پروگرام در نموجودیت شاهید دیو که وی هم غگی ندی
بوده موانگی نبوده.
مدني فعالان له هغې وروسته په امنیتي ستراتیژیو کې د غور او بدلون غوښتنه کوي چې تیره ورځ په هلمند کې د موټر بم حملې په نتیجه کې له 15 څخه زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي هم نن په یوې غونډه کې په هلمند کې پرونۍ پیښه په سختو ټکو وغندله. ښاغلي خلیلي وویل د افغانستان دښمنان هیڅکله نشي کولی په دا ډول حملو خپلو شومو موخو ته ورسیږي او د افغانستان خلک مات کړي. سباند درې اونۍ وړاندې هم په کابل کې د موټر بم حملې له کابل 150 کسان ووژل شول او له 400 څخه زیات ټپیان شول. امنیتي چارواکو هغه مهال ویلي چې د کابل موټر بم حمله په افغانستان کې په خپل ډول کې لومړنۍ وه. له دې ټولو سره سره د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د یوې منظمې او هر اړخیزې ستراتیژۍ له مخې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه مخته وړي. د دغه وزارت د ویاند مرسیال محمد راتمنش وایي افغان ځواکونه د ډیرو ترهګریزو پیښو مخه نیسی، خو د هلمند په څیر د پیښو مخنیوي ستونزمن کار دی. ښاغلی راتمنش د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټول افغانستان کې زموږ وظیفه جګړه ده او موږ چې کله جګړه مخته وړو هڅه کوو د مخالفینو سرچینې له منځه یوسو. هر هغه معلومات چې زموږ کشفي او استخباراتي بنسټونه د دښمن په اړه موږ ته راکوي موږ ورباندې په سرعت عمل کوو او د دښمنانو د لمنځه وړلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلو.
په ورته وخت کې یو بل مدني فعال سید ناصر موسوي بیا انتقاد کوي چې افغان امنیتي بنسټونه لا هم په ډلو، سیاسي ګوندونو او افرادو ویشل شوي چې د مسلې هم د امنیت پر ټینګښت بد اغېز کړی. د ښاغلي موسوي په خبره افغانستان له حساس پړاو تیریږي، نو پکار ده چې حکومت د ولس په مرسته په امنیتي بنسټونو کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستو روان تاوتریخوالی مهار کړي.
مدني فعالانو نن په کابل کې په اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په امنیتي ستراتیژي کې بدلون راولي. کابل ته نږدې د لوګر امنیت ته مخه کوو. د لوګر یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د وسلوالو لخوا هدفي وژنې او پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي دي. دوی زیاتوي وسلوال کله ناکله د لوګر د پل قندهاري په سیمه کې د کابل ګردیز عمومي سړک ته راوځي، موټر دروي او د حکومتي کسانو پلټنه کوي. حکومت څه وایي؟ د نجیب الله خیل په راپور کې اورو.
د لوګر اوسیدونکو په دې وروستۍ ورځو کې په یاد ولایت کې د وسلوالو لخوا د ترور پر امنیتي پستو د بریدونو او کله ناکله د کابل لوګر ترمنځ لوی لارې ته پر راوتلو اندېښنه څرګندوي. بل لوري ته د لوګر چارواکي د خلکو اندېښنې پر ځای بولي، خو وایي چې دوی د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي او د کابل ګردیز په لاره کې د شپې لخوا هم امنیتي سرتېري توظیف کړي دي. د لوګر د محمد اغه او پلی عالم د سیمه دوه تر اوسیدون کې خانوالی او خالد آزادای رادیو ته وایي
په دغه ولایت کې په ورستوي کې ترور زیات شوی دی چې قومي مشران ځوانان او هغه کسان چې په ولس کې نفوذ لري هغه ترور کېږي لول کله ناکله د کابل ګردیز لوی لار تراوزی او عمومي شهرا یا سړکونه بندوي
لګی شپږ بجې نه ترونیم اته بجو پورې لارې بندي طالبان په سړک راوځي خلک تلاشي کوي او د حکومت خلک تګ راتک نشي کوي
ویل کېږي د لوګر په نام نیو کې له وسلوالو سربیره د ځمکو غاصبین فساد کوونکي او په نورو جرمونو کې ښکېل کسان هم لاس لري د ولایتي شورا غړی ډاکټر ولی وکیل په دې اړه داسې وایي
فساد غصب او د نورو جرایمو مخنیوي چې کیږي دا ډول خلک هم د امنیت په خرابیدلو کې خپل رول بازی کوي وګوري چې د جنایي مدیر ترور کیږي خو تر ډیره وخت طالبان له دې پیښې خبر نه دي ورسته له دې چې موټر نشي پټولای دا چا چې ترور کړای دا کسان به موټر طالبان ته تسلیموي
د ولایتي شورا یو بل تنغړی حسیب ستانګزای بیا امنیتي چارواکي د امنیت پټینګولو کې په پاتې راتلو تورنوي وایي چې هغه یې امنیتي پیښو ډیر په ځان خبريږي
دا د شرم ځای ده چې مدیر دی جنایی دی لوګر د قومندانۍ تر څنګه په شهادت رسیږي د هغه لنجر او سلا هم د مخالفینو له خوا نه وړل کیږي او یو سات وروسته امنیه قومندانۍ په دې خبريږي چې ما د مدیر دی جنایی په شهادت رسیدلی
په لوګر کې د ملي اردو د څلورمې پلیلې واقمندان جنرال رازق سپایوایی د لوګر په پوري قنداري کې د طالبانو له څرګندولو وروسته شپه ورځ فعالیتونه پیل کړي دي
د پوري قنداري کې راوتلو هلته ځنګل و په اخر سړک ته ځنګل نږدې دی لاندې په دې سیم کې اوس اوبه وچې شوي دي د دې نه په استفاده باندې دوی په ډېر تکتیکي یعنې ډېر سرعت باندې راځي خپل حضور ښیي او هلته فیسبوک ته اچوي چې موږ د هغې په لار کې چکفای نه اچولی دی موږ د هغې مخنیوي دپاره اوس د شپې او د ورځې خپلو ګزمو ته دوام ورکړی
د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی له خلکو په دې ګیله لري چې په خپلو سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو څخه شکایت لري خو حکومت سره لازمه همکاري نه کوي
په دې کې خپل ولس په ځمه ملامت کمه کم وخت دی راغلی دی چې ما چې ویل چې دلته دغه طالب پالی کم یو دی راغلی دی چې دا ویل چې دلته سلا پرته ده په دغه ځای کې دا سړی دلته ناستی زیونی سم او دلته کې دوا هم کوي دا نه دی ښه او که شوري کوي هم وطن بحران ته بیایي
بلخوا د لوګر والي حریم فدایي یو شمېر رسنۍ او سیاسیون تورنوي چې په دوو کلونو کې د وسلوالو یو کوچني حرکت ته پراخ انعکاس ورکوي خو د افغان امنیتي ځواکونو پر لاسته راوړنو سترګې پټوي
له هغې ورځې راهیسې تر اوسه پورې تقریبا د شلو په شاوخوا کې تروریستان وژل شوي دي یا نیول شوي دي اما بدبختانه هغه رسنۍ چې د 15 دقیقو خبر ته هوا ورکوي زموږ د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې نادیده نیسي
په لوګر کې د امنیتي پیښو په باب هغه مهال اندېښنې ډېرې شوې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې ویډیوګانې او انځورونه خپاره شول چې د دولت وسلوال مخالفین د پولې قنداري په سیمه کې د کابل ګردیز د لویې لارې موټر دروي او تلاشي اخلي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیاقت د کومو وایتا تاسو ته ماسیم زمونږ د ډاکټر سره په تاسو وختونه دغه چې دا د مې دینه ماشینم ته هر کال زم داخل کی جو وته ورته په مونږ ته وای کله ویننه سره کله سبار شي مونږ ته وخرج او دې راته مشکل لور را
حالا از کرن جان سرخدی خصولات نزخمت در قوم از دای را دیول لوری و پاغام پر اکدام دلتا دی شایدان و مویدین و تنخی ماشین از دبا کالا کی گی جناد جمع طول خالق ضرورت لری و غریب خالق دی پا تنخی جمع کی گی نا شایدان و مویدین و ورساو تا
زه شین پښتون یم له خوست څخه چې ما په 1903 نوي کال کې خپل کار پیل کړ او په 1904 نوي کال کې مې تکمیل کړ یعنی ما ته د بینک کارت راکړل شو خو تر اوسه پورې ما هیڅ معاش نه دی اخیستی او ما ته نه دی راکړل شوی نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده موضوع څه ده
بل سلام علیکم زه هیله یم له خوست رورا د سپوږ و میاشت کې چې زموږ تن هیل باندې دی ولی مونږ مانګم ماران نه یو چې خاورې وخرو د دولت می دا غوښتنه ده باید مونږ را د دیان ته په وخت خپل ماش حاضر کی کنه حاضر وینو دا دی وایي چې تاسو زېلې دی هوا ده نه یو مو بس مزدوري کوي سم غواړي نو دا چې خونه کې ما په خپل ورونه خویندې سپېری او قرانې را په سپېری مونږ څو وخرو دښته په امان
دا ازادي راډیو د اوشمیر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. وړاندې د کرکټ په اړه د افغانستان د کرکټ په اړه مطلب لرو، خو اوس په یو نړیواله مسله راوخلو. د ترکیه دفاع وزیر وای چې انقره په قطر کې د خپلې پوځي اړې په اړه د بیا غور پلان نه لري. په قطر کې د ترکیه د پوځي اړې بندیدل یو له هغه غوښتنو ده چې څلورو عربي هیوادونو قطر ته استولې دي. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د ترکیه دفاع وزیر په قطر کې د ترکیه د پوځي اډې د بندولو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د قطر اډه هم د ترکیه اړوند اډه ده او هم په قطر او سیمه کې د امنیت د ټینګولو دنده لري. فکری ایسک نن په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې ترکیه په قطر کې د خپلې اډې په اړه د بیا غور پلان نه لري او زیاته یې کړه چې د دې پوځي اډې د بندولو غوښتنه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د لاسوهنې په معنا ده. ترکیه د قطر او څلورو عربي هیوادونو ترمنځ له تیرو درېونیو راهیسې په پیل شوي کړکیچ کې د قطر ملاتړ کړی. ترکیه پرون په خوراکي موادو بار لومړی کشتۍ او د خپلو سرتیرو یو وقته چې زغروال وسایت هم پکې دي قطر ته واستول. په قطر کې د ترکیه د پوځي اډې بندیدل له هغو ډیر له سوغښتنو څخه یو ده چې سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو، مصر او بحرین فهرست قطر ته استولی. دا هغه هیوادونه دي چې له قطر سره خپل ټول ډیپلوماتیک اړیکی د هغه څه په خاطر چې دوی له تروریزم څخه د قطر ملاتړ بللای پرې کړی دي. له دې ډلې د یو هیواد یو جګپوړي چارواکي ویلي د لیس د کویت لخوا چې د دې هیوادونو ترمنځ منځګړتوب کوي دوه ته سپارل شوی. د چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي دي چې قطر ته لس ورځې مهلت ورکړل شوی چې په دې اړه پریکړه وکړي، خو نه دی ویل شوی چې که دوها د غوښتنو ته غاړه کینږدي نو د دې هیوادونو راتلونکی اقدام به څه وي. په فهرست کې له قطر څخه غوښتل شوی دي چې باید د اخوان المسلمین، داعش، القاعده، حزب الله او په سوریه کې د القاعده شبکې د اړوندې څانګې فتح شام جبهې په ګډون له تروریستي، عقیدتي او فرقه یي ډلو سره اړیکې پرې کړي. له قطر څخه همداراز د ټولو هغو کسانو د تسلیمېدو غوښتنه شوې چې د تروریستانو په نوم تورن دي او په دې هیواد کې اوسیږي. څلورو عربي هیوادونو له قطر څخه دا هم غوښتي چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي، له خپل قلمرو څخه د سپاه پاسداران د انقلابي ځواک فعالان وباسي او له ایران سره هر راز پوځي تمرینات فسخ کړي او له تهران سره یوازې په هغو تجارتي برخو کې راکړه ورکړه وکړي چې پر ایران د امریکا او نړۍ لخوا د لګول شویو بندیزونو له مخې ممنوع نه دي. د قطر اړوند د الجزیرې ټلویزیون بندول او ځینو نورو رسنیو ته چې قطر یې تمویلوي د مالی سرچینو قطع کول د دې هیوادونو یوه بله غوښتنه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانانو په پخوا خپل بریاوی د ماشين غنو په چلولو لمنځلي، خوس بریاوی د کیک په خوړلو لمنځي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر مسولان او کارکونکو تیر شپه همدا کار روس له هغه وکړ چې د کرکټ ملي ټیم ته د کرکټ نړیواله شورا بشپړ غړیتوب ورکړ. سفی الله سنګزی راپور لري.
د بریاو منځنه لګ بدله شوې ده. پخوا به خلکو په افغانستان کې تر اتڼونو او ډول وهلو بریاوې په ډزو ډېر منځلې، خو اوس دا کار نه کوي، له ډزو ستړي شوي دي. د کرکټ بورډ چارواکو ملي ټیم ته د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب د ورکړې په خوشحالۍ کیک قط کړه او یو بل ته یې د کیک په ورکولو دا خوښي ونمانځله. د بشپړ غړیتوب تر لاسه کول هغه هدف چې لډیرو لوبو او لاستراوړن ورسته د کرکټ ملي ټیم ته ورکړل شو. د کرکټ د ملي ټیم یو پخوانی لوبغاړی دولت احمد زای چې اوس روزونکی دی وای د بشپړ غړیتوب تر لاسه کول یو خوب چې رښتیا شو.
هغه وختونه چې مونږ را یادو او هغه مشکلات چې مونږ خپل لغه د کرکټ ضرورتونه په پرکول څومره مشکلات سره او اوس ګورو چې مونږ په کوم مقام کې او چیرته مونږ کوم مقام واخیسته، واقعا دی خوب لیدل دي او به هدا زیات خوشحالي او نن د افغانستان د کرکټ د تاریخ ډیر
احمد زید هغه ټیم غړی و چې له نورو ملګرو سره یو ځای افغان کرکټ تر دې ځای راورساو. لدی ورسته به د کرکټ د ملي ټیم د کرکټ نړیوالې شورا له دایمي غړیو سره زیاتې لوبې وکړي او مالی امتیازات هم زیاتېږي څو وکولای شي کرکټ ته وده ورکړي. د کرکټ په نړیوالې شورا کې افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول هغه هم اختر ته نږدې د ډیرو په اند په داسې حال کې چې هیواد له سختو حالاتو تیریږي د اختر خوښي دوه چنده کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مریم سادات له میدان وردګ نه پر اسولې سمس کې اختر ورلمخه ټولو ته مبارک ویلې ده او هیلې څرګنده کړې ده چې د سولې پیغام افغانستان ته ولري. شمسیه شهید زیل کې اختر دی ورلمخه ټولو ته مبارک وی او له طالبانو غواړم چې د اختر په مناسبت له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. جمال زتران له خوست لیکي په هلمند کې پرونی 14 نه چې پولیسکونو کورنۍ د خم پټګر کښې نه ولې واقعا ډیر دردونکې پیښه. نصیب الله هلمند له هلمند، عبدالباری اکبر دوست له بکوا، محمد قاسم ځواک له هلمند او عبدالغفار زهیر له هلمند ټولو دغه پیښه غندلې ده.